السلام علیکم دا مشال ریډیو دا ته مازیګر درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د فروری 18 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، اونیس پروګرامونه، سروې او جمهوریت هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزادانه خبرونه اورو.
السلام علیکم. ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د سینټ قائمه کمیټې غونډې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټري ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي غربي لار لپاره په بلوچستان کې یو انچزمه کوم نه داخستل شوی. افغان چارواکي وایي په هلمند کې امریکایي الوتکو د وسوالو په هدفونو بمباري کړي. او د امریکا خلاف د ایران ولسمشر سرګندونو په جواب کې واشنگتن تهران ته د محتاط اوسېدو خبرداری ورکړي. تفصیل: پرون په اسلام آباد کې د موصلاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټري ویلي چې په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې لپاره یو انچ ځمکه هم نه داخستل شوی. په غونډه کې ویل شول چې نواز شریف لخوا جوړې کمیټې تر دې دمه یو غونډه هم نه ده کړې. د غونډې مشري کوونکی سینیټر محمد داود اچکزی د موصلاتو وزارت چارواکو ته ویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې یوازې په کاغذونو کې ده. نوموړي مشال ریډیو ته ویل
مغربی روډ باندې خو دروسه ګسه کا شروع سوی نه نو وادي دي چې دا به وکړو. نو چې کوم وخت دی یو شی وکړي بیا به ښکاره کیږي. دروس پر خو یو انچ کار نه دی سوی.
خو د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي سلاکار امین مقام وایي چې حکومت په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې په مغربي لاره کار شروع کړی دی او دا منصوبه د ټول پاکستان لپاره ده. بیگانه وخت په سرحدي سیمه بایزو مومند ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو په پوستا وسلوال برید کې د چارواکو په وینا سوارلس طالب وسلوال وژل شوی دی. د امنیتي ځواکونو په وینا بیگا طالب وسلوال لغوا په اولې سر بایزو کې په دوه پوستو برید شو. خو د امنیتي ځواکونو لغوا په جوابي عملیاتو کې سوارلس وسلوال وژل شوی. چارواکو ویلي د عسکري قوتونو یو غړی معمولي زخمی شوی چې روغتون ته د علاج لپاره وړل شوی. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسلوال ډلې یو ایمیل کې دعوه کړې چې دا غوی دوه غړي وژل شوي دي، درې زخمیان دي او دا دعوه هم کوي چې عسکري قوتونو ته ډېر زیان اړولې دي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امریکا جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو هدفونه په نښه کړي دي. د هلمند والی حیات الله حیات نن په ولایت مقام کې د 215 میوند کالی اردو مرستیال او د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال اکانور کیمتور سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د لومړیو تحقیقاتو سره سم د جمعې په شپه په شوي بمباری کې وژل شوي کسان ملکیان نه بلکې وسلوال دي.
منګ ته بعضې مشرانو هم دا راپور راکړی چې هلته ملکي تلفات شوي. په دغه اوسني حالت کې د منګ اسناد داسې شواهد چې د دې نه منګ ته پلاس راشي هغه لومړني معلومات د منګ دا دي چې په دې کې ملکي تلفات شوي تر اوسه پلاس نه دي راغلي.
تر دې وړاندې د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده نن مشال ریډیو ته ویلي چې شپږ ویشتو کسانو ته مکجوب لا وخت ده چې ټول ملکیان دي. د نوموړي په خبره په وژل شو کې د 12 ته یوې کورنۍ غړي دي. خو خپله د هلمند والی دغه خبره رد کړه. په افغانستان کې د امریکا غوث ملاتړ ماموریت ویان هم نړیوالو رسنو ته ویلي چې الوتکو یې په سنګینو لسوالۍ کې بمباری کړي دي خو د وژل شو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. افغان حکومت وایي د تیرې اونۍ په اوږدو کې د درنو واورو ورېدو او د واورو خویدو په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیر تر 190 اوړېدلی. پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت توازین مرستیال محمد اسلم سیاس نن مشال ریډیو ته وویل خلکو ته زیات زیان په نورستان ولایت کې اوښتې دی خو په پروان، بدخشان او فراه ولایتونو کې هم خلکو ته د سر او مال زیان اوړېدلی دی. رپورټونه وایي که څه هم د زیاتو ولسوالیو لارې بېرته پرانستل شوې خو په بدخشان کې لا هم له مرکز سره د ګڼو ولسوالیو لارې بندې دي. د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی په جوزجان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د شپږو کارکوونکو وژل کېدو پیښې د څېړلو لپاره دغه ولایت ته تللې دي. د دغه پلاوی مشري د دفاع وزارت د تفتیش مشر محمد ابوالفضل کوي او تمه ده چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د دوو برمتشو کارکوونکو په اړه هم له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړي. تر دې وړاندې د جوزجان والي لطف الله عزیزي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د برمتشو کارکوونکو خلاصېدو لپاره د دوی هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. نامعلومه وسلوالو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوزجان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې شپږ کارکوونکي وژل او دوی برمته کړل. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا خلاف خبرې کړې دي، واشنگتن تهران ته د خبرداري ورکړې ده چې باید محتاط اوسي. پرون د ایران انقلاب ورځ په مناسبت راغونډ شو، په میلیونونو خلکو ته د ایران ولسمشر ویل چې د امریکا د جګړیزو پالیسو مقابله به کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دغه پر رد عمل کې ویل چې حسن روحانی باید محتاط اوسي. تر دې وړاندې د فروری په دویمه نیټه هم ولسمشر ټرمپ ایران ته خبرداري ورکړې او د بالیسټیک توغندي ازموینې په جواب کې ورباندې نوي بندیزونه لګولي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بارنو چارو پالیسۍ مشر هیله ښودلې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت به د ایران د جوهري لازنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي. فریډریکا موګرینی پرون په واشنگټن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل هغې د ولسمشر ټرمپ له انتظامیې سره د روس په اړه هم خبرې کړې دي. موګرینی وویل واشنگټن ته د هغې د سفر بنیادي مقصد دا و چې د ولسمشر ټرمپ سره د ایران د جوهري تړون په اړه خبرې وکړي. هغې زیاته کړه په ملاقاتونو کې چې څه وویل شول د هغې نه ورته باور ترلاسه شوی دی چې انتظامیه د تړون شرایطو ته د پورا پاتې کېدو ژمن پاتې کېدو اراده لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه امریکا ته د خلکو د مهاجرت په اړه د یو نوي اجرایي حکم په جاري کولو غور کوي. د نوموړي لخوا د فروری 28 نیټې فرمان د عدالتونو لخوا د ناپیژندل شوې مودې پورې معطل کړل شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې دغه حکم قانوني دی، خو ولې دغه حکم د امریکا په عدالتونو کې دوه ځله ماتې خوړلې ده. د دغه فرمان له مخه امریکا ته د مهاجرینو او د اوو هیوادونو نه د خلکو په ورتګ عارضي بندیزونه عملي شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوری د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې کې په مغربي لارې تفصیل درکو.
مغربي روټ باندې خو دروسه کې څه شروع شوی نه یو عادي چې دا بوکو نو چې کوم وخت دی یو شی وکي بیا بشکاره کې دروسه پر خو یو ان کار نه دی شوی.
د شمالي وزیرستان ستانشوي کډوال وای حکومت ته په سیمه کې سروې زر تر زر تر سره کړی.
او دولتا دی په تامبیونه شه پوتې شول دوا نیم کولا درې کولا او اذی کیا دا حال لا چې کېری ویډانګ او په تامبیونه شه گزارا کو میر دا وی چې دا په منصفانه طریقه سره دا سروې وشي.
په کوټه کې د آبادی کنټرول ادارې چارواکي وای وسایل کم او آبادی زیات ده.
څنګه وای آبادی چې اضافه شو د زمش فیسیلیټیز د زمش وسایل چې کمی.
او نس پروګرام سروې کې د سکینا رحمان سره خبرې کوو.
مونږ یو غونډه وشوله د ټولو سیمو نه قبایلي خویندې مونږ راټولې شوې او مونږ هغه ځای کې د خپل مدله برابره کړله. هغې له مونږ نوم تکړه قبایلي خویندې ورکړ.
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، که څه هم یو خوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبه کې د مغربي لارې لپاره اوه غټي منسوبې ترلاسه کړې دي، خو بلخوا د سینټ په قائمه کمیټې کې انکشاف شوی چې تر دې دمه د مغربي روټ لپاره ځمکه نه ده اخیستل شوې. دا انکشاف د مواصلاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټې په غونډه کې شوی چې نور تفصیل یې د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د سینیټر محمد داود اچکزی په مشرۍ کې د مواصلاتو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې د بلوچستان چیف سیکرټري او د مواصلاتو د وزارت چارواکي پکې موجود وو. غونډه کې د بلوچستان چیف سیکرټري انکشاف وکړ چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مغربي لار لپاره یو انچ ځمکه هم نه ده اخیستل شوې او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړ کړل شوې کمیټې تر دې دمه یو غونډه نه ده کړې. په کومه چې سینیټر محمد داود اچکزی د مواصلاتو د وزارت چارواکو ته وویل چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې مغربي روټ یوازې په کاغذونو کې جوړ شوی خو حقیقت کې هیڅ نشته. نوموړي وویل حکومت دې لړکی وضاحت وکړي. سینیټر محمد داود چکزی مشال ریډیو ته زیاته کړه
مغربي روټ باندې خو دروسه کې څه کار شروع شوی نه یو عادي دي چې دا بوکو نو چې کوم وخت دی یو شی وکي بیا بشکاره کې دروسه پر خو یو انچ کار نه دی شوی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د وزیر اعظم نواز شریف د خصوصي سرکار امیر مقام نو پختل نو هغه وی چې حکومت په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په مغربي لار کار شروع کړي او دا منصوبه د ټول پاکستان لپاره ده. نو موري ویل
تر پاکستان راواله هغهم کې بيګره شغلهم کې بيګره دغه کوم ازلا والے هری پورا پوره هغهم په کې بيګي راځي ورسره زمو بل انتهایی کوشش ته یو د دې روټ نو مغه شارټس روټ بلوزي نو دا روټ د خپل بده ورسره مونږ هغه روټم جوړو چې هغه د یو الټرنیټیو دا سیم جوړ شي چې خلکو ته شارټ بلوزي او هغه د روټ استعمال
د ذکر تا د روستیو کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال په مشرۍ کې د پاکستان یو ډل چین ته تللی و چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم شامل وو او د هغه په وینا چې په دې منصوبه کې یې د خیبر پختونخوا برخه اغستې. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو شمالي وزیرستان ته ستانه شوي زیاتره خلک شکایتونه کوي چې هغه خلک چې کورونه په عملیاتو کې اړنګل شوي وو ډېر د معاوضې نه اوس هم پاتې دي او د لړکې د اړنګو کورونو سروې یا نوملیکنه هم د ځنښکار ده. دوی وایي په خپلو سیمو کې هم د واپسې وروسته په خیمو کې په ژوند کولو مجبور دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه اورو.
نور اسلام خان وایي چې په کډوالۍ کې هم د خیمو ژوند سره مخ وو او د واپسۍ نه پس هم په خپلو سیمو کې په خیمو کې دي ځکه چې کورونا یې ړنګ دي او ورته لا هم اویزې نه دي میلاو شوي.
د ړنګې کېرې په متشک پیسې دې پورا کیما سروې شي په داسې ډېره سست روي دو او میر د حکومت نه د مطالبا کې کا پولیټیکل لیدو کا فوجي افسرانو دي کندرا کنسرن ادارې دي چې سروې دا درته زرا وشي د میرلی علاقې ډېر په ګڼ شمېر سره دغه سروې پوته دو ځکه چې سیک خپل ړنګ کې نشي جوړوي د پوجا سره چې کجیر ته په خپل مخه جوړ کړو بیا حکومت دې دتا هغه پیسې نه ورکوي او دولتا دې پتامبیو نشه پوتې شول دوا دوا نیم کولا درې کولا او آدی کیا دا حال لا چې کېری وی ډنګ او پتامبیو نشه گزارا کو میر دا وی چې دا په منصفانه طریقه سره دا سروې وشي چې په شه یو غریب سړی شکایت پوتې نوي.
عامر خان وای سومیاشت وړاندې میرلی تا واپس شوی خو د غلطه د بازار او خواوشا سره زیاتره کورونا ډنګ پراته دی چې دولت زر تر زره د دې سروې وکړي.
میژ میرلی ته واپسی شوی ډېر ټیم یې تقریبا وشو خو میژ دولته په خیمه شو وخت تیر کړو ایسولته په خیمه شو وخت تیر ویل چې انتهایی زیاته سستروي دو په دې سروې شي یمرا میش کېر نشي جوړوي چې سپیرې دا سروې پیرا شوی نه میژ د حکومت نه دا مطالبه کی چې زر نه زر دغه چارو شي. میژ ته چې کیمه پیسې دې ډنګ کېرې شو ملوي د 4 لک روپۍ دا خو ډېر انتهایی کمی دی ویل چې میش کې نه وړ چې زیاته پیسې می جوړ دغه خیر خو دا غډر په سستروي سره ملاوي جو خو میډل انتهایی زیات په تکلیفي بونه کوم فرامینا نشتا او کلا بیا بونه کلا بونه بلا بونه مش په خپل وطن شه مش نه په مشه واخ نشي تر وای
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل د وزیرستان په اکثر سیمو کې د ډنګو کورونو سروې مکمل شوه چې خلکو ته د مکمل ړنګ شوه کور په سر سلور لکا او لګ ډنګ شوه کور په سر یو لک شپېته زره ماویزه ورکړل شوه او د میرعلی بازار او خواوشا کلو کې سروې روانه ده. دوی وویل روانه سروې کې به څوک هم د خپل حق نه محرومه کیږي او د دې سخته نگرانی روانه ده. دوی دا هم وویل چې تر اوسه پورې نږدې 2000 کورنۍ ته د ډنګو کورونو په بدل کې ماویزه ورکړل شوه او د سلګونو کورانو نوملیکنه شوې ده. واپس تانه شوی خلق خصوصا میرعلی بازار تا سیرما موسکی هرمز خدی حسوخیل او حیدرخیل سیمو خلق غوښتنه کړي چې د دوی په سیمو کې زیاتره کورونا زیانمن شوي چې په انصاف سره یې نوم لیکنه وشي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په کورم کې د نامنیو لقبل ل سلويخت زرو زیات کورنیو کلو پر خادو ته مجبور شي وو چې پکې زیاتره اوستانه شوی دي. خو د خونی خیل قبيله یو شمیر خلک لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ته دوی سره خپل کړي وعده پوره کړي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ او رغزینا ورو
پکورما کې د خونې خیل قبیلې مشرانو پر حکومتي چارواکو غږ کړی دی چې بې کوره شویو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په خپلې خبرې دی عمل وکړي. د دوی په خبره په سیمه کې مخمانده، میرزلی، سترپټی، توپچانی، دمامې او تیمر داسې علاقې دي چې خلک لا هم بې کوره دي او په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي. ځایي مشر محمد اسماعیل مشال لوډیو ته وایي حکومت دا اعلان کړی و چې ټول متاثرین به خپلو علاقو ته ستنولی شي، نو بیا ولې د دغو سیمو خلکو ستنېدنه نه کیږي؟
ټول په اینډ باندې بمو ټول متصرین څو مردي دا ټول مخبل علاقې ته واپس کوو. دا اوسه پورې حکومت او پاس نه کړو، نو دې خبرې خو مودای چې حکومت خو دا یو قسم دا ښه خبره خو نه دی، لکه خې اقدام نه دی په کار دی. تاسو خپل حکومت خبره کړي و کې پای خبرې سره دوی خپل خبره عملی کړي د خلکو واپس کړي وي.
یو بل مشر حاجی محمد خان وای درې کال وشول چې نور ته راشن ملاويږي او نه خپل کورونه تسنوي.
څوک بوزوي کې دي د مقام خونی خیل کې، څوک ګوندال کې دي، څوک خړو کې دي، څوک تابې کې دي، په کور دې څه د کوم و خلکو پسې نه دی شوي. دوی ته یو راشن ورکوي، یو څه بندوبست وتر خیموی کوي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي د خونې خېلو کمزایونو ته چې د خلکو واپسې نه ده شوي، د دې یو غټه وجه دا ده چې هلته لا هم پوځي عملیات روان دي او بله دا چې څه موده وړاندې د سیمې خلکو خپل رجسټریشن هم د هغو سیمو ختم کړی دی.
ډېر فیملی مطلب ممان دي، دا وړو وړو کلی دي، لکه دوه کورونه درې کورونه یو ځای ته شي، دا داسې کلی دي. هلته چونکې فرنٹ بارډر دی، آرمی پرته دی، خو څه مسله نشته. اعلان دی تختو کې دا فیملی
خیبر ایجنسی سره په پوله خونی خیل سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي، چیرته کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2013 راهیسې روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په شوقدر کې د پوډرو د نشې نه تر دې د ما سلو پورې کسان مړه شوي دي، ولې د زرو نه زیات لا هم په بیلابیلو نشو اخته دي. د نشانو لپاره جوړ شوی یو خیراتي روغتون کې تر دې د ما د 1200 نه زیاتو په نشو د روغ د کسانو علاج شوی، خو بیا هم یو شمیر خلک په بازارونو او مارکیټونو کې په نشو لیدل کیږي او د دغه نشه کوونکو کورنۍ هم دا وخت ډیر په مشکلاتو کې ژوند تیروي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی د دې سره خبرې کړې دي، تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
په شوقدر کې له 1200 زیات خلک په بیلابیلو نشو اخته دي، چې په کې له ټولو زیاته خطرناک نشه هیروین یا پوډر دي، او د دې نشې له وجې تر سلو زیات ځوانان او مشران مړه شوي. داسې کورنۍ هم شته چې په کې ځینې ځوانان د نشې له وجې مړه شوي، ولې ژوندي هم په نشو اخته دي او موریان یې نه یوازې د کور پالنه کوي، ولې د ګاونډیانو پیغور نه هم اوري. د شوقدر اوسیدونکي شل کلن ریاض به هم د پوډرو نشه کوله، او مور بیبي وای چې خاوند لیاقت علي د پوډرو له وجې مړ و، او بیا یې زوی ریاض پوډر شروع کړل، نو د ګاونډیانو یانو له پیغور تنگ شو او د خپل زوی ریاض د وژنې کوشش کړی و.
پسیر ګټو به ملي دا کاله به می پسلی دا کاله به می پسلی ته سی دا کور خلک او غوی بم بس ډیره په پریشان کړم. یو ورځ می دا سی وکړه چې دا خور تل می راوغ شو دا پاس می پیواج اوس کیم ګور دا زیګر اس و زیدل ما بس را دی جون نه دا ما می دا غینم خدای بچ کو اس و زیدو بچ ڈیر پخوارے زارے میرا لوی اسو بس مرگ پخ پلا را غلی نہ دیو نے سو پخ پلی تلیش دی جو نا مرگ غلی چی دی سی زلمی زلمی بچی دی چی موری پس روز تر گناست یاد دیا.
او دغه نشه کوونکي د شوقدر پلوی بازار کې د دوکانونو د پاسه ناست وي او څوک د پوډرو لوګي راکاږي، ولې ځینې په کې په خپلو رګونو کې د نشې ستنې هم وهي. دغه نشیان په خپلو هم مني چې هغوی په ډېر لوی غم اخته دي، ځکه چې د کورنۍ غړي هم نه قبلوي. د سوختې شوقدر یو سپینګری اکرام وای
بس خوارو مې ګټلې ام سل لوبه لوګي شوې درې زامن مې دي نو بچی دا نشه کوو نو نم ویز وی دی او نم خزا خزا دا او نم کور کور دی ځکه چې خپل لاسونو ته مګوري چې سوچت نکی خپل محنت کوم مطلب دار بل مې دوه ګیډي گیا اور بل نو 200 روپیا راکړ نو په غیبا نه اوس نشدار کوم
او چې کله دغه نشیان راغون شي نو په خپلو کې د نشې له وجې خپل خراب شوی ژوند هم بیانوي.
ځواني به ځواني تباه شي او د خلکو نظر کې هم سپکې مړه بس ته بیا اړو انسان شوی نه خلکو نظر کې ته بیا بس هسې یو کلونه ښکارې داسې عذاب دی د خدای.
او شو قدر کې د نشیانو د بیا رغونې لپاره جوړ انسولیتی ویلفیر ټریټمنټ سنټر کې تر دې دمه لزرو زیاتو نشیانو علاج شوه او د دغه سنټر مشر زبیر خان وای چې کور سره مرسته وشوي نو ممکن ده چې زیات شمیر نشیان داخل کړي.
نو زمونږ کار خو د هسپتال دا دی چې علاج ورکو او د ټیک شروع غرمټ شي. باقي چې کم دی نو مونږه د سټیټ نه دا مطالبه ده چې سټیټ چې څومره د نشئی مواد دي د دې خلاف د کاروي وکړي شي نو چې بهر د سیس ختميږي نو علاج ان شاء الله منکو او ډیر زر باکه خیر داسیس ختم کړی شي.
ولی بل خواته شو قدر پولیس انکار کوي چې په سیمه کې د پوډورو نشه نه خو خرڅيږي او نه یې نشه یان شته. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو غانی او د مشال اونی سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د پاکستان د آبادی کنټرول ادارې چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې د نفوسو شمیر کمولو ته دې پاملرنه وکړي. پرون په کوټه کې جوړ شوی کانفرنس ته وویل شو چې زیاتیدونکې آبادی د دې هیواد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په دې موقع په دې لړ کې د میډیا په موثر رول هم ټینګار وشو. نور حال د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین ناورو.
د پاکستان پاپولیشن کونسل تر اهتمام لاندې تیره ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې وویل شو چې د نفوسو په شمیر کې پرله پسې زیاتوالی د پاکستان پر اقتصاد بدې اغیزې اچولی دي. په کار دی چې سیاسي او مذهبي ګوندونه د آبادۍ په اړه په خلکو کې د پوهنې راوستلو لپاره خپل کردار ولوبوي. پر دې مهال د پاکستان پاپولیشن کونسل یوه لوړ رتبه مامور فاروق و مشال ریډیو ته وویل چې د رسنۍ ادارو د لارې په ولس کې د نفوسو په اړه ښه معلومات خپرېدلی سي.
پاکستان میں اس وقت 13,000 جو مائیں ہیں وہ مر رہی ہیں.
محمد فاروق وای چې په خلکو کې د پوهنې لپاره میډیا ته پکار دی چې د ماشومانو په منځ کې د دوو کالو وقفه زیاته راپورته کړي، ځکه چې هر کال په پاکستان کې د ماشومانو د ژجدو پر وخت نږدې 13,000 مندې مري، خو په بلوچستان ایالت کې دا کچه شاوخوا 3,000 ته رسیدلې ده. که میډیا د مندو او ماشوم د ژوند په اړه په ښه توګه معلومات په خلکو کې خپاره کړي نو د ماشوم د ژجدو پر مهال د مندو د مړینې کچه تر ډېره ځایه کمېدلی سي. پر دې مهال د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې یو مشر سلیم شاهد و مشال ریډیو ته وویل چې آبادی کنټرولول یوازې د حکومت ذمېداري نه ده.
دا بل خبره ده چې خالي د حکومت ذمېداري نه دي. دا چې دی د زموږ ملک دی او موږ چې دی چې کوم مسائل دي هغه مسائل چې دی خلک چې دی هغه فیس کوي کنه، نو په کار دا دی چې خلک چې دی خپل د خپل خیالات خپل ایٹیټیوډ هغه چینج وکړي اور دا سیریس آخری دغه دا مسئلے تھا کہ آبادی چیز اضافہ کیجیے سن لیا آبادی چیز اضافہ سو مزمج فیسلٹیز وسائل چیز آ کمی.
سلیم شاید زیاده کړه چې کوټ شار په 1915 درس کې د زلزلې ورسته د 80,000 کسان لپاره جوړ شوی و، خو دا وخت آبادی تر 150,000 زیات شوی ده. که په خلکو کې پوهنه راسي نو یوازې هر کال د 1200 مندو ژوند خوندي کېدای سي، بلکې نږدې 3,000 ماشومان هم د مرګ د خولې څخه راایستل کېدای سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو، افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امریکا جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو هدفونه په نښه کړي دي. د هلمند والي حیات الله حیات نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د لومړیو تحقیقاتو سره سم د جمعې په شپه په شوي بمبارۍ کې وژل شوي کسان ملکیان نه بلکې وسلوال دي. په دې اړه تفصیل د الیاس تاهی ناورو.
د هلمند والي وایي په سنگین ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د ترسرسي بمبار له امله وژل شوي کسان ملکیان نه دي. حیات الله حیات چې د شنبې په ورځ یوې خبرې ناستې معلومات ورکول ویل د دوی څېړنې ښیي چې وژل شوي ټول وسلوال او د هغو یو شمېر مشهور قمندانان دي. ښاغلي حیات وویل په سنگین کې د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات شروع دي او وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
جنگ جریان لري تاسو به معلومه په دا واخرو کې د دې په خاطر چې دښمن تر ډیر زیات فشار لاندې راغلی ده، هم طالبانو دې ته لمن ووهله چې ملکي تلفات هلته شوي دي، او هم موږ ته بعضې مشرانو هم دا راپور راکړی چې هلته ملکي تلفات شوي. په دغه اوسني حالت کې د موږ اسناد داسې شواهد چې د دې نه موږ ته په لاس راشي، هغه لومړني معلومات د موږ دا دي چې په دې کې ملکي تلفات شوي تر اوسه په لاس نه دي راغلي.
د جمعې په شپه د سنګین ولسوالۍ بازار ته نږدې د چناریانو او کلمیانو په نوم دوو کلیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بمبار شوی و چې ویل کېږي ګڼ شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د سنګین د ټولنیز شورا رئیس بیا د والي خبره نه مني. حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې شپږویشت نفر ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې ټول ملکیان دي. میراجان زیاته کړه د وژل سو په ډله کې دولس نفره د یوې کورنۍ دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په سنګین کې وروسته له هغه جګړو زور واخیسته چې وسلوالو د تونلونو په واسطه د افغان ځواکونو یو شمېر مرکزونه او پوستې له منځه یوړې او ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند چارواکي وایي د دوی تحقیقات به نور هم ادامه ولري تر څو په پیښه کې د وژل سو کسانو اساسي توپیر پیدا کړي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال هم د سنګین د ټولنیز شورا د رئیس خبره تاییدوي. مجید اخونزاده د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د وژل سو کسانو شمېر شپږویشت یاد کړ. د سنګین ولسوالۍ د پیښې معلومات ځکه لا هم کره نه دي چې په سیمه کې د موبایل شبکې کار نه کوي او هلته غځېدلې لارې لا هم ناامنه دي چې دغه وروستیو ناامنیو د عامو خلکو تګ راتګ پرې خورا سخت کړی دی.
اوس هم زو بلوچستان ته چیرته چې میشت هندو او سیک لګکی وای له اوږدې مودې راهیسې په دغه صوبه کې ژوند کوي، خو په دې وروستیو کلونو کې ژوند خوندي نه دی چې له کبله یې اکثریت کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو او یا هم هند ته کډه شوي دي. په دې اړه تفصیل د بارکوال میاخیل نه.
د کوټې په یو لوی تجارتي مرکز کې کارکونکي هندو ځوان راهول کومار وایي په خوا چې حالات ښه وو دوی په ډېر آزادۍ هر ځای تلل، له ځایي مسلمانانو سره ناسته ولاړه کوله، خو اوس له کور او کار ځای پرته په لوی زړه بل ځای سفر نشي کولای.
پہلے هم اوپنلی کرتے تھے شای مندر کے
مخ کې به مو په ښکارا خپل مذهبي جشنونه لمانځل، تر مندر د باندې به مو هم پټاخي الوزولې، خو اوس یې نسو کولای. پولیس مو د مندر پر دروازو ولاړ وي چې هسې نه څه پېښه وسي. دیوالی د پخوا غوندې په آزادۍ نسو لمانځلای. مخ کې به د شپې تر یوې یوې نیمې بجې په مندر کې وو، اوس دولس بجې لا کورونو ته لاړ سو، ځکه دیوالی اکثر د شپې لمانځل کېږي. راهول کمار وایي له کوټې او د بلوچستان له نورو سیمو په تیرو پنځو شپږو کلونو کې سلګونه کورنۍ هند او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او لا هم کډه کېږي. وایي یوازې هغه کورنۍ چې هندوستان ته د کډه کېدو وس او پیسې نه لري دلته پاتې دي، خو وایي هغوی هم چې وس پیدا کړي دلته به پاتې نه شي. لسیوی، هرنایی، ډیره مراد، ډیره علایا او جک بابا د اکثر خلک هند ته کډه شوي دي. حتی از موږ خپلوان هم کډه سول. له 2015 میلادي کال راهیسې چې د پیسو لپاره د هندي تجارانو د تښتولو لړۍ پیل شوې، خلک یو په بل پسې کډه کېږي. اوس هم خلک د کډه کېدو په هڅه کې دي، خو د کډه کېدو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده چې هلته خو یو کال گزاره په وکړي او پښې ټینګې کړي. د کوټې پر مسجد سړک پخوا د ډیرو سکانو دکانونه وو، خو اوس په دغو دکانونو کې د سکانو پر ځای ځایي خلک لیدل کېږي. په پښتنه مسجد سړک ته مخامخ په یوه تنګه کوڅه کې یو سیک تجار ډاکټر روی سنگ وموند چې وایي د ورځې په روغتون کې د ډاکټر په توګه دنده ترسره کوي، خو مازیګر مهال خپل تجارت کوي. ښاغلی روی سنگ وایي هندوان خدام او خلکو غوندې جامع اغوندي او پټکی نه تړي، ځکه نه پیژندل کېږي، خو سیکان خپل ځانګړی پټکی ضرور تړي او دا هم دوی ته د خطر سبب ګرځي. ځانونه ډېر زیات ناخوندي احساسوو او زموږ خلک ورځ په ورځ کمیږي. موږ خپل مذهبي مراسم خو ترسره کوو او حکومت ملاتړ کوي، خو لویه خبره د امنیت د دلته زموږ سرونه او کاروبارونه خوندي نه دي. که مو د امنیت غم سم وخوړل سي، زه خو څه چې زه وایم زما راتلونکي نسلونه به هم دلته زیږي او دلته به مري. په کوټه کې د هندو او سیک لږکیو د شورا یا پنچایت مشر راجکمار بیا وایي په کوټه او چمن کې چې هندو تجاران تښتول شوي یا وژل شوي، په دې کې د نورو هیوادونو لاس دی. راجکمار دا هم نه مني چې له بلوچستانه دي هندوان هند ته کډه شوي وي. په چمن کې چې کومې پیښې وسوې، زه ګومان کوم بهرني لاسونه پکې دخیل دي او غواړي پاکستان ته له هر پلوه تاوان ورسوي او بدنامه یې کړي. که څوک د تجارت لپاره یا سرکاري مامور یا ډاکټر بل ځای ته بدلیږي، وي به خو داسې حالات نه دي چې موږ د کډه سو. ډاکټر روی سنگ وایي په پاکستان کې چې ورځ تر بلې مذهبي کرکه زیاتیږي، یو سبب یې د دې هیواد تعلیمي نصاب دی. وایي د دوی اولادونو ته چې په ښوونځیو کې د اسلامیات مضمون ورښوول کېږي، دوی ورسره هېڅ اختلاف نه لري، خو وایي په نصاب کې چې د اقلیتونو خصوصا د هندوانو په ضد کومې خبرې دي، دا د دوی ژوند ته لوی خطر پیښوي. زه د دې سخت مخالف یم چې د کوچنیو ماشومانو په ذهنونو کې د کرکې زړې وکرو نو نتیجه به یې څه وي. د ښوونځي په کتابونو کې باید د مینې، یووالي او مذهبي هماهنګۍ مضمون شامل وي چې پر مخ دوی له یو بل سره ګډ ژوند وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په بیرغ کې سپین رنګ د اقلیتونو څرګندونه کوي. د ډاکټر روي سنگ په وینا د پاکستان جوړېدو په وخت په دې هیواد کې د لږکیو شمیر د پاکستان د نفوسو 40% وو، خو وایي اوس د وروستیو کلونو د ناامنیو او له لږکیو سره د مذهبي تبعیض له امله د دوی شمیر ښایي یوازې 1% پاتې سوی وي.
د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو.
پرون په اسلام آباد کې د موصلاتو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټري ویلي چې په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې لپاره یو انچسمه کوم نه دا غستل شوی. د غونډې مشري کوونکی سینیټر محمد داود چغزی د موصلاتو وزارت چارواکو ته ویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې یوازې په کاغذونو کې ده. امنیتي چارواکي وایي بیگانه وخت په سرحدي سیمه بایزو مومند ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه وسوال برید کې 14 طالب وسوال وژل شوی دي او یو اهلکار زخمی کړی دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسوال ډلې په یو ایمیل کې دعوه کړې چې دا غوی دوه کسان وژل شوي، درې زخمیان دي او امنیتي ځواکونو ته ډېر زیان اړولی دی. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امریکا جنگي الوتکو د وسوالو طالبانو هدفونه په نښه کړي دي. د هلمند والي نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د لومړنیو تحقیقاتو سره سم د جمعې په شپه په شوې بمباری کې وژل شوي کسان ملکیان نه بلکې وسلوال دي. افغان حکومت وایي د تېرې اونۍ په اوږدو کې د درنو واورو ورېدو او واورو ښویدو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمېره تر یو نوي اوړېدلې ده. د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی په جوزجان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د شپږو کارکوونکو د وژل کېدو پیښې څېړلو لپاره دغه ولایت ته تللې دي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا خلاف خبرې کړې، واشنگټن تهران ته د خبرداري ورکړې چې باید محتاط اوسي. د اروپای ټولنې د بارنو چارو پالیسۍ مشر هیله ښودلې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت به د ایران جوهري لوازنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي.
او اوریدونکو اوس هم راځو اونیزې خبرونه سروې ته. د نن په پروګرام کې د مومندو د سکینه رحمان سره خبرې کوو. کوربنا ملیحا میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حامیر ساده هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په پروگرام کې لمومند ایجنسی سکینه رحمان ملمنه ده. سکینه بیبي د تکړه قبایلی خويندو نومي تنظیم د مومند ایجنسی استازي ده. دغه تنظیم د قبایلی سیمو خزو د حقوقو او شعور لپاره کار کوي. سکینه له عوامي نشنه ګوند سره هم تړلې ده. نن په پروگرام کې له سکینه بیبي سره خبرې کوو. ته پروگرام کې ورته هر کلی وایو. ستړي مشه.
السلام علیکم.
ډیره مهرباني بانی سکینه بیبی چې تاسو موږ له خپل وخت راکوي. کله چې شانتي راته خپل باره کې بنیادی معلومات راکې چې تاسو د مومند ایجنسی د کمی سیمې سره تعلق ساتي او د تعلیم باره کې راته وایي.
زما تعلیم تقریبا اف ای دی او زه د مومند ایجنسی د بیزونا تعلق ساتم.
تاسو خپل تعلیم ما غلطه مکمل کړی دی کنه؟ بیا څه خارونو تم تلې وای د تعلیم لپاره؟
نه چې خارتا تعلیم دپاره خارتا راغلي، ځکه چې زمونږ په سیمه کې نه سکول شته دی نه کالج شته دی. یو داسې سهولت نشته چې هغه ځای کې مونږ هغه سهولت واخلو.
تاسو لپاره دا اسانو د قبایلو لپاره بیا د ښځو لپاره آواز اوچتول او د دې تکړه قبایلي خویندو سره تاسو څنګه منسلک شوئ؟
دا تکړه قبایلي خویندو سره دا و چې هغوی زمونږ ځان له منډې تړې والي کوشش کیو مونږ چې مونږ کم مار کار وکړو چې زمونږ خویندو ته څه فایده ورسیږي یا زمونږ دا خویندې را بیداری شي. د هغوی د بیدارۍ دپاره مونږ ارزه کې لاس اچول وایي چې هغه سہارا منگا آر یو سو تلا سچو منگا چې څوک به یې چې منگا راهنمایي وکړي منگا مخ کې لاړ شو. منگا یو غونډه وشوله د ټولو سیمو نه قبایلي خویندې منگا راټولې شوې او منگا هغه ځای کې د خپل ډله برابر کړله. هغې له منگا نوم تکړه قبایلي خویندې ورکړل. منگا دا کار شروع کړلو چې منگا کومه طریقې سره به منگا خپلو خویندو لپاره څه فایده وګرځوو.
دا تکړه قبایلي خویندې چې د څه مقصد لپاره جوړ شو، آیا
دغه تنظیم خپل هدفونه حاصلې لګیا دی او کنه؟
هدفونه موږ حاصلو، موږ حاضر نس پر نسیمو کې هغه یو نکته چې کومه ده، موږ په تنظیم کې غزي خپل سیمو ته او هلته ښځو ته اویرنس ورکوي، هغوی ته د تعلیم په باره کې د هر یو چې کوم کومې ستونزې زموږ په مخ کې را روانې دي، نو موږ هغې باندې ښځې پوهه کول غواړو. موږ ته د ښځو ته دې کې څه نقصان دی یا دې کې د ښځو ته څه حق لازېږي، کوم یو کار د هغوی لپاره فائدې دی، نو هغه موږ ښځې پوهه کول لګیا یو. یو نیم کار وشو چې موږ دې تکړه قبایلي خویندو سره منسلي کړو، اوس چې هغه پراجېږي موږ دسمبر پورې هغوی د سره دا دغه و چې موږ په هغې کې لګیا او کار هم کولو.
نو آیا په قبایلي سیمو کې تش د ښځو پوهاوی پکار دی کنه؟ په دې باندې د هغه سیمې سړی هم پوها کول پکار دی؟
واو، بالکل پکار دی. چې کوم خزې سره سره په سر نه ولا، چې کوم خزې سره یو مسره اجازه ورنه کی، نو هغه خزې کوم غډی نه پوي، نو هغه د هغه د ځان نه پوي په خپل کوتي خاون دی پوي کی، ځان پوي کی، وګوري پوي کی، دوی پوي کی، نو هغه پوي چې کوم دا هغه مخکې په مخ وړاندې باندې زی.
یو اوریدونکی مونږ ته ټلیفون کړی دی، تپوس کو چې تاسو نه څه سوال لري.
السلام علیکم، زادل سنتور اې د کورمې جنسې تفصیل له ځای نه سلامونه وړاندې کوم. مې منې نه دا پښتنه کوم چې لکه تاسو پامندو جنسې نه آیا داري وی جنسې نه کدو سیوانو مهندا خزا یا دا تنظیم په هول شي نه دوه څورا خزو مسلو دو پورا څورا خپورونه وکی. او بل پښتنه مدا دې موجوده وخت کې د خزو یعنی بنیادی مسلې څه دی دی الکول پورا تاسو څه ګمونه اوچات کړی؟
او بل اوریدونکو ته ورزو
شره درخواست هم لرم چې قبایلي کې تر اوسه پرې څومره ښځې دي که نه، چې تعلیم یافته وي که نه، داسې دغه د دې په شان وي که نه. او بل پوښتنه دا کوم چې که د قبایلو سړي ډېر تعلیم یافته شي، هغه به ښځو ته ډېره فایده ورسوي او که نه ښځې په خپله باندې را ووځي که نه، خپل تعلیم دغه وکړي که نه، هغه ورته ډېر فایده مند شي.
جی سکینه بیبي،
دا خبره ده چې موږ سره د هر یو ایجنسۍ نه ښځې شته دي زمون په دې سره کې تنظیم کې.
جی جی بالکل،
موږ سره ار یو ایجنسی نه د ورغزو نه د میرانشان نه د نات وزیرستان ساوت وزیرستان د بنو نه اف ار بنو نه ار یو زینه د خیبر نه، په دې کې موږ سره کسان شته دي او هغوی ټولې لګیا دي په خپلو علاقو کې دا اویرنس دغه ورته وي. موږ وایو چې زموږ په دغه کې افتخار ختم شي، فاته کې ډیر ختم شي، په فاته کې د ایجوکیشن زیات شي، په فاته دې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې زم شي، او په اسمبلی کې زمونږ دا پښتني خویندې راشي، نو د دې نه بهترینه فیصله کوونکې ښځې نورې نه وي. چې څنګه په ټول پاکستان کې، پنجاب کې، په بلوچستان کې، په هر یو صبر سند کې د ښځو ښځو نمایندګي ده، او هره ښځه خپل د خپل علاقې دپاره فیصلې کوي، د خپل علاقې دپاره هغوی دغه ساتي. نو داسې به د قبایلو ښځې چې راوځي، نو هغوی به دغه شي دا کومې مسلې چې کومې عمدو ته ورپېښې دي، سړکونه یې نشته، بجلي نشته، د اوبه یې نشته، د ګیسونه یې نشته، هغوی دا سهولتونه غواړي.
ستاسو فیصلو ته، ستاسو خبرو ته، ستاسو سوچ ته، ستاسو وړاندیزونو ته بیا هغه شانتې اهمیت ورکول کېږي؟
سوال ورکړي چې زمونږ شوبه کې زم شو، نو هغه به اهمیت شي که نه؟
د هیله درخواست چې کومه زمونږ بل اوریدونکي وایي ټلیفون کړی و، هغوی وایي چې په قبایلي سیمو کې څومره ښځې تعلیم یافته دي، او بیا دوی وایي چې د که سړی تعلیم یافته شي نو زیاته ګټوره ده، او که نه که ښځې تعلیم یافته شي نو زیاده ګټوره به د سیمې لپاره.
ښځه او سړی د پنځه سیکل دوه پایېږي، چې هغه دواړه په یو رنګ په تعلیم کې روان وي، تعلیم یافته شي نو دواړه به ډېرې ښې فیصلې وکړي. که سړی تعلیم یافته وي، د هغه سوچ به وسیع دغه وي، او که ښځه او سړی تعلیم یافته شي، نو د کور ټول دغه چلوي، نظام چلوي. دا په قبایلو کې خدی د سرونه زیات کارونه کوي، اوس سبالبونه علاوه د بچو دونه علاوه غوډو په پټو کې هم کارونه کوي، غوډو په لرګو راوړو کې د غرونو نه هم غوډو لګیا دي، اوبو راوړو کې هم دا غوډي تار دي چې خدی راوړي اوبه، دا دومره لوی کارونه چې هغوی کوي، دا ډېر سخت جام خلکو لپاره دا کار دی. اچھا خو خدی تر څنګ نه راځي، سیما کے قبائلی خزی دی کچرے تعلیم یافتہ شی وہاں کا بات خاون سر سما شامل
شي. تاسو خبره کوي د تکړه قبایلی خویندو نو دا نوم ولا څنګه خوښ کو؟ تاسو وختي ما سره خبرې کولې نو تاسو کې دي شي د دې تنظیم نوم بدل شي، نو څه فیصله وشوه؟
قبائلی خور پرون تقریر کې هم ویلې په اسلام آباد کې قبائلی لورې ما یو قبائلی خورې ما جو د هغې په حیثیت باندې تاسو نه دا سوال کوم چې مونږ هم خپل دغه کې راولې پاکستانی کوي، مونږ پاکستانیان نه، مونږ پاکستانی کوي. د قبایلو یو خاص نوم هم رانه د معنا د ټیکا کړی دی، یو ډډې ته مو ګرځول یو، نو مونږ پاکستانی او د پاکستان په دغه کې مونږ خپله برخه غواړو. یو قبایلی خور چې منو یو قبایلی خور په حیثیت باندې به مونږ هر یو کار کوو، هر سوال به کوو، هر هر طرف ته به منډه وهو.
او مسکینه بی بی تاسو د عوامي نېشنل ګوند سره هم تړلې، نو د سیاسي حلو زلو په باره کې راته وای، د خپل سیاسي تجربې په باره کې راته وای.
نا په سیاسي پارټي ان پی کې زما نو دغه د شمولیت دی، چې په 9 کې مې سبق ویلو چې سیاست تراوت وقت نظر لگی آئی مخبل بغیر سعودی ماتول عمر تیر کرے دے واحد جو رست جو شپک کالم نوشو چدی کی جو دا جائنٹ سیکٹری پاتی شوی ما اس کی دے شی چیز مخ کی دا مخبل زیلے دا مومن جنسی نائب صدارت کی راشن بہر حالات کی زبار حالات کی خپل پاتے سر خوشحال خپل پاتے
انعام اللہ روڈ لکی مروت نہ ٹیلی فون اکڑے دے
دیر خوشحال رضا خپل گران خور میں پوچھنا کہوں کہ دے کم کار شروع کرا دے انتہائی دا خو دیر 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 قیمتی کار دا انہوں نے دغه ضرورت تم خوائند مائند ہوتا ماں پوچھنا دادا جی سدا کم دے فاٹا دے قبائلو دے شزو خوائندو مائندو خوشحالی دے پارا ترقی دے پارا امپاورمنٹ پارا کم کار کئی دو دے پارا خود ضروری ہے چھ دے پلاس چھ میڈیا ہی اور سوشل میڈیا خود دے تا اویلیبل دا دے سوشل میڈیا پر ذریعے بانے دا خدمت دا شکا ہو لائی سی اور پا دے خدمت چھ مر گوندے کسان نورا کسان شانی لاؤ لائی سی دو چھر تا سوشل میڈیا بانے فیس بک پیج یا ویب سائٹ یا بل دا سی گروپ سا دا
قبائلی خور پا نگر کی کچھری تمنگ را دا تنظیم ارگنائش شو ان شاء الله تعالى دغه د دې روح سره به تاسو په ټول باندې دوی نه دغه خلما دوی وایي چې راشي ورځو ته راشي زه به ورځو ته ورځم خو دوی وایي چې په موبایل زموږ زنانه سره خبرې وکړي زه به سره په موبایل کوم په ویب سایټ زما سره نشته دی زه سره په موبایل یوز کوم.
که ستاسو هلته زلو کې دغه سرونه تاسو سره شاملېدل غواړي نو بیا تاسو وایي چې هرکلی ورته وایو، خو دوی وایي چې په سوشل میډیا یا داسې ویب پاڼه باندې یا په فیسبوک باندې داسې شته پیج یا پاڼه چې دوی تاسو سره رابطه کولی شي تاسو په اوریدلی وی د تکړه قبایلی خویندو په فیسبوک باندې خامخا پیج شته، هغې باندې تاسو تلی شئ او د شاهده شای مشرده او بیا نوشین جمال د دغه دوه مخورې دي هغوی سره تاسو رابطه کولی شئ. تاسو څه پیغام وی؟
زما دا پیغام دی چې یو قدم دسه که هغه تعلیم نه کړه او که بې تعلیمه ده نو هغې له الله پاک خپل عقل فکر او سوچ ورکړی دی او موږ غواړو چې هغوی ټولې دې مخکې وړاندې راشي او هغوی ټولې دې هم د خپلو حقوقو د خپلو اصلاحاتو د حاصلېدو دپاره خپلې هلې ځلې وکړي.
تکړه قبایلی خویندو د استازي په توګه څه به ویل غواړي؟ ستاسو څه غوښتنې دي؟
قبایلی خور په حیثیت باندې تاسو ته دا خبره وکړم چې موږ غواړو چې کم مراحت د پاکستان ټول زنانو ته ملاو شوي دي هغه دې زموږ تکړه هغه دې زموږ قبایلی خویندو ته ملاو شي. موږ په صوبه کې زن کې د 2018 نه مخکې مخکې چې موږ د 2018 کې د اعلی شنو شي او د موږ نارینه او زنانه ټول اسمبلو ته راشي او هغوی په خپل خپل حقوق غوښتل شروع کړي. سیال خو دې بالکل ختم شي، سیال یو ډېر ښه شی نو په ټول پاکستان دې لاګو کړي، موږ به بیا سم نه وایو. نو که چېرې ټول پاکستان نه اوچت شو نو د فاټه نن دې اوچت شي او د رواج خو موږ د رواج چې زه چېرته تللی یم زما خپل مومن په خپل رواج معلوم دی، د چا سړي خپل رواج دی، د مردان خپل رواج دی، د پیښور خپل رواج دی، بلکې د ټولو سیمو کې خپل خپل رواجونه دي. زمونږ هغه رواجونه صحیح رواج دي، دوی زمونږ په رواج کې څه ویل غواړي، دا زمونږ ته شفاف طریقې سره ښکاره دي.
ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو. امید کو چې دا پروگرام به ساسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې میلمنې راځي، له هغوی سره به خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان. او اوس هم رازو اونیس پروگرام جمهوریت ته. په نننۍ خپرونه کې به په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي تنظیمونو د هلو ځلو په اړه تفصیل واورئ. دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په نړیواله توګه د زده کوونکو سیاستونو څه بدلونونه راوستي یا د راوستو هڅه کړې ده. پاکستان کې د طالب علمانو سیاست څنګه پیل شو؟ په دې لړ کې د پښتنو، بلوچستان او نورو قومونو زده کوونکو څه ډول سیاست کاوه؟ د 1900 زیږیز لسیزې د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکو سیاست په څه اساس ولاړ و؟ د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو لاسته راوړنې څه وې؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، لنن نموک په جمهوریت خپرونه کې په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو او تحریکونو یو لړۍ پیلوو. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې د زده کوونکو سازمانونو یا تنظیمونو پر نړیواله توګه څه ډول سیاست کاوه، او د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې څه ډول سیاست پیل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان سینټ غړي افراسیاب خټک هم د زده کوونکو په توګه نظریاتي سیاست پیل کړی و. دی وایي په 1980 زیږیز لسیزه کې په ټوله نړۍ کې ځوانانو سیاسي پاڅونونه کړي ول، او دا په نظریو ولاړ پاڅونونه ول. د خټک په خبره نړیوالو پاڅونونو د پاکستان پر پاڅونونو هم اغیز وکړ، او په هماغه وخت کې دوی هم سیاسي تنظیمونه جوړول پیل کړل.
د موږ چې په 1980 کلونو کې ټول جهان کې د ځوانانو یو پاڅون منځ راغلو، هغه د پاکستان کې شو، او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه نورستو موږ سازمان جوړ کړ، او هغه په اویایم کلون تر نیمایي پورې موجود و. دولت ماشاءالله پورې اگر دې مفید ثابت شوی دی د دې سره سیاست ته مری کادرونه او بدتربیشي کادرونه ورکړي، نو دا ځواب خل کې مهمه ونډه اخیستی شي. دې سره سره په هغه کې کالجونو کې، په مکتبونو کې، سکولونو کې مباحثې کېږي. مباحثې کېږي دا یو قسم ته د آینده د پارلمان لپاره ماشومانو ته، بچو ته تربیت ورکړي چې څنګه خپل نظر وایي او څنګه نور خلکو نظر واوري.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر، پخوانی سینیټر او د دې ګوند زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر رضا محمد رضا وایي په پیل کې د ایوب خان د واکمنۍ پر ضد او د جمهوري اقدارو او جمهوري نظام د راوستلو لپاره بیلابیل ډلې یو ځای شوې، او نېشنل عوامي پارټۍ یا نیپ یې جوړ کړه.
لومړی امریت چې په 1950 کې د ایوب خان مارشال لا ولګېدل، او تر هغه د مخه هم داسې حالات چې د ملک آئین او قانون نه جوړېدل. بیا د ملک ډېر جمهوري، حکومي، وطني، مترقي، لیبرل، سیکولر دا پاچیانې، کله د بادشاه خان و، که د خانشیر عبدالصمد خان عزیزي و، که د جیم سید و، که د مولانا باشانی و، که بیا د میر افتخار حسین و، که د غوث بخش بزنجي و، دا ټول پاچیانې یو سوې نېشنل عوامي پارټۍ د دې نوم وکشف. دا نو په 1950 کې بیا خو نو مارشال و بنیادي طور پاکستان کې سټوډنټ سیاست ځوانانو، د طالب یافته ځوانانو د خپل قومي او جمهوري اهدافو دپاره منظم کولو دا بنیاد خو لومړی نېشنل عوامي پارټۍ واچاو. نو په هغه کې د پښتونخوا وطن کې دا پښتون سټوډنټ فیډریشن و، او دغه سی په دغه سیند کې د بلوچ خپل سټوډنټس ارګنایزیشن، د بیا د سیندیانو خپل د سیند سټوډنټس، او داسې د پنجاب خپل سټوډنټس، د بنگال خپل سټوډنټس.
رضا محمد رضا وايي ورسته اتحادونه او انضمامونه وشول، او بل اخره په 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو.
بیا پر مخ باندې چې بیا غوا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او د مزدور کسان پارټي تر مابین یو الاینس وسو، بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد، او بیا انضمام وسو. نو په دې کې بیا چې 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن بنیاد کښېښول شو، نو هغه سرحد سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن دا انضمام شو، یو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو. بیا نو له هغه وخته دا تنظیم ګوا د پښتونخوا ملي قومي پارټي د یو مرستیال تنظیم د ځوانانو سازمان دی، او کده دا د دې بیا ډېر یو تاریخي رول دی.
د پاکستان د پیپلز پارټي د زده کوونکو سازمان پخوانی غړی آغا وسیم وایي په 1900 لسیزه کې زده کوونکو د خیلاسی او کیڼلاسی نظریو سیاست پیل کړ.
اور اس وقت آئی تھنک ہاں مڈ 70s کی بات ہے
دیوائی داد نون سوا اویائی میں لسیزی دی نمائی خبر ادا زب کالج کی وم حاغ وقت یو دا جماعت اسلامی خیلا سے چانگا وا او یو دا پیپلز پارٹی چپلا سے ڈالا وا زل چپلا سو سر یو جائے وم پا حاغ وقت کی دز دکون کو سیاسی فعالیتون دا دی بنیاد وال چی پراتلون کی کبت سوک سیاسی مشر جوڑی گی او سوک با دخپلو گندون و استازی توب کبی لکا پا خیلا سو تنظیمونو کی دا جماعت اسلامی زنی کسان لکا لیاقت بلوس او جاوید حاشمی دا سنور کسان هم ول چی پاڑے ویل کېدل چې دا کسان وو پراتلونکو کې په سیاست کې برخه اخلي او دا کار وشو هم د بلوچ د کونکو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن په خوانی مشر او په خوانی سېنټر ثنا الله بلوچ وای د بلوچستانو د کونکو سیاسي حلې ځلې خو د پاکستان تر جوړښت مخکې پل شوې وي، خو په رسمي ډول د بلوچ د کونکو سازمان بي اس او په 1908 زیږیز کال کې جوړ شو.
هیستوریکلی تقریبا بلوچ سټوډنټس خپل پولیټیکل یا پولیټیکل سټرګل هغه 1922 سره علی ګډ یونیورسيټي کې هو غوزبر کې زنجو په شکل کې بعد ازان په یوسف عزیز مکسی گل خان نصیب اگر دوی خپل سټرګل په سټوډنټ لایف کې شروع کړ، لیکن یو ارګنایز طریقې باندې چې سټوډنټ پولیټیکس بلوچستان کې یا بلوچ سیاست کې چې د دې ابتدا سو هغه 1967 کې شروع سو په کراچی سره دا اولی بلوچ سټوډنټ بلوچ ورنا وانند گل جو سو دا دې ٹرانسلیشن کې جی بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن بلوچ ورنا وانند گل دوی بلوچی کې د دې نامو او دا سټرګل شروع کې او تقریبا په 70s کې 71-2 کې ډېر زیات پرمننت شکل اختیار کی.
سنا بلوچ وایي د نیپ د حکومت تر ډنګې دو ورسته د بلوچستانو د کونکو سازمان تر څنګ نور سیاسي تنظیمونو هم په بلوچستان کې د سیاسي حلو ځلو مشري په لاس کې واخیسته.
بالخصوص چې 1971 کې چې بلوچستان کې 1972 کې د نیپ حکومت چرالي او به نیپ حکومت مخال نه منت 9 months د حکومت کې تیر کی، حکومت پاکستان اسلام آباد نیپ حکومت ختم کی، ټول چې مشران دي سیاسي لیډران دي دوی جیل کې واچول، زندان کې او حیدرآباد جیل کې، کراچی سکر یا مچ جیل کې. نو هغه یو وخت هم چې د سټوډنټس ته یو موقع ملاو سو بلوچستان کې بالخصوص د پولیټیکل ټرګل چې دی پولیټیکل موومنت دی چې غیته لیډ کی لیډینګ رول چې بلوچستان سټوډنټس ته ملاو سو 1973 نه بعد دلته بلوچستان کې انسرجنسی شو، اسلام آباد فوجي اپریشن شروع کی. دا یو وخت چې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن ډېر شایسته ډېر قیمتي ډېر وزندار کردار ادا کی، هغه کې سوشل کلچرل پولیټیکلی بلوچستان چې کیسو هغه ته ریجنل سین کې یا ورلد گلوبل سین کې چې هغه ته مخترا وړل.
افراسیاب خټک وایي د کالجونو او یونیورسيټیو طالب علمانو چې تر کومه سیاسي حل ځلې کولې نو د جمهوریت اقدارو د پرمختګ عمل روان وو، خو د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت خلکو بیا د ټوپک او مرمۍ خبرې پیل کړې.
په ټول پاکستان کې دا د سیو عام پدیده یا سلسله وه، کومه ډېر مفیده وه خلکو کې دلیل او منطق په ذریعه باندې خپل نظر ویلو او د بل نظر اوریدلو او د دیموکراسي او جمهوریت قضیه یا کلتور خپلولو کې ډېر لوی منطق دی. او کله چې دا خبره بد شي زیاتره خو څه تاسو ویلي چې بیا پسندي او فراتیګری من سره نه خلکو دلیل په ځای باندې ټوپک پوښتې نه خبرې کول شروع کړې چې کوم چې ټولو ته ډېر تاوان ورسولو. او دا غیر سیاسي خلک چې وو دیکتاتوري خو کوشش کوي چې خلک غیر سیاسي وي، غیر سیاسي خلکو سره لوبه کول آسان کار دی، هغوی باندې په یو نوم بل نوم حکومت کول ګران کار دی، خو چې کله خلک سیاسي شي نو بیا هغوی ته د فریب باندې په هغوی حکومت کول ګران خبره شي.
هغه وسیم وایي د هغه وخت د زده کوونکو تنظیمونه د سیاست د زده کړې مراکز ول.
سټوډنټ کی جو سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ایک بیس ہوتی تھی، نرسری ہوتی تھی.
دی وایز ما په فکر هغه وخت د زده کوونکو سیاست د زده کړې او روزنې معنی لرله. موږ له پیپلز ګوند سره تړلی وو، همدا وجه وه چې بیا موږ د نېشنل سټوډنټس ارګنایزیشن سره رابطه جوړه شوه او د هغوی د اثر او نفوذ له کبله بیا په همغه وخت کې د انقلابي سیاست پیل وشو.
ورسته بیا دا سیاست موږ عملی هم کړ. زما په فکر هغه وخت موږ په نظریاتي توګه ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. بیا چې موږ عملی سیاست پیل کړ نو دا روزنه مو په کار راغله. خلاصي ګوندونه چې نن سبا د غرب خلاف ډېرې خبرې کوي، هغه وخت دوی په بنیادي توګه د غرب ترجمانان ول او د هغوی ګټې به یې ساتلې. رضا محمد رضا وایي د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن یوه لویه لاسته راوړنه د تعلیمي ادارو نظام او د هغو مسالو هواری وو. د ده په خبره دې سازمان د سیاست د زده کولو او د نویو سیاستوالانو د روزنې لپاره د ځانګړو کردار ترسره کړی دی.
پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن حقیقت دا دی چې موږ په خپل په عینو منشور کې د پښتونخوا ملي پارټي د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن د پارټي غړی جوړېدل سي. نو زموږ تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا ده چې دا د پښتونخوا ملي پارټي د کیډرو د مخکښانو د منظمو د تربیت یافته کارکونانو دا یو ځانګړو ده. پدې کې کارکونان روزل کیږي، هغه منظم کیږي، شعوري ډیسپلین جوړیږي، خپل ایدیالوژي سره د وطن لاغو سره هغه کیږي. نو دا پارټي ته ډېر یو لوی پیمانه باندې فعالیت ورکړي دي. پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن
سنا بلوس وایي د زده کوونکو د سیاست ګټه دا وه چې دوی د ملت پالې سیاست له جذباتو وبست او دا یې په ساينسي بنیادونو ولاړ کړ او د بلوچستانو د سیاست لپاره یې د کارکونانو یو لوی روزل شوی ډله جوړ کړه. د ده په خبره دا یوازې بلوچستان نه ول بلکې د نورو قامي او ملت پاله سیاسي سازمانونو زده کوونکو هم ډېر واضح نظر او فکر درلود.
اول خدا دې چې خلک ته خو ډیفینیټلی هغه یو نشنلټی قومیت سیاست بارے علم خو ډېر زیات ول چې دا موږ مشران ډېر جدوجهد کړي دي. آی ټیم ته چې داین سره د انګریزان خلاف یو نشنلزم اسپریشن د جذبې خو موجود وو، لیکن هغه ته ساينټیفیک بنیاد باندې طرفین قوم کې بیسو ډېر غټه کردار ادا کړي. لایک ډېر غټه لټریچر چې دي during the times like 67 so wah 90s pure 93 94 pore chaw pore they as a press secretary the bso markazi secretary general asit ma zimedariyan ada ki dir ghatin literature political literature cultural literature da promote ki o yo dir ghat worker class ki develop ki ki baluchistan ki dir clear added who clear minded who che moj akuk da di baluchistan bande qiyada mantiki bande istimari samrajji istisali quwatuna kama di اگر چې یو ډېر شیان ته خلق مخته ډېر کلیرلی راوړي او بل خصوص چې د افغانستان کرایسس او هغه کې د سور انقلاب او هغه سور انقلاب سپورټ باندې ډېر غټ جدوجهد وکړي. لکه انفورچونټلی پاکستان استابلیشمنت امریکن دوی ور نه ریلی ریلیکټن ټو لیسن ټو دیم. او هغه وخت اگر د بي اس او یا پښتون پښتون فاونډیشن پی اس اف میپ دا ای ان پی دغه چې وای سو دغه چې د دې ناری او د دې جدوجهد او سټرګل و ډېر کلیر و.
افراسیاب خټک وایي د زده کوونکو د هغه زمانی د سیاست ګټه دا و چې نن په پاکستان کې څومره هم مخکخ سیاسي مشران دي، هغه د طالب علمای له زمانی روزل شوی او تر دې حد را رسیدلی دي.
د ایم پی قائد د محترم اسدالله علي خان صاحب هم پښتون فیډریشن کې او دا محمود اچکزای صاحب هم اول پښتون فیډریشن کې بیا پښتون خاص فیډریشن کې دا رنګ تاسو ګورئ دا مې افتخار سي چې تاسو مخې دي. دا رنګ تاسو ګورئ دا جاوید هاشمی چې دی دا د جماعت اسلامي ولا لیکل بلوچ دي. دا چې نور ډیر ګوندونو کې پیپلز فرنٹ کې د خلک چې هغه د پیپلز فرنٹ فیډریشن دا وتري خلک کې دا کو یو قسم ته تربیت شوی کډرونه ګوندونو ته په لاس ورغلل او کني نو بیا عام طریقه دا چې چا سره چې پیسې وي او چا سره چې جاگیر وي نو هغه بیا دعوی وکړي او سیاسي خلک شاته شي. نو حقیقت دا ده چې دغه سي فعالیتونه د سیاست لپاره جمهوریت لپاره ډېر اهم دي.
هغه وسیم وایي دوی چې په سکولونو او کالجونو کې ول نو د دوی د سیاسي فعالیت بنیاد سیاسي نظریه وه. د ده په نظر همدا نظریاتي روزنه تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده.
جب هم اسکول کالجز میں تھے تو اس وقت
دیوائی مخ چھ پ اسکول او کالج کی ونو د جماعت ست کون کو با پ جماعت اسلامی کی زکہ گڈون کاو چھ دوی فکر کاو چھ خایدا د اسلام استازی توپ کوی نو د مسلمان پتو گ بعد مخ د دیم لاتڑ وکڑو زکہ چھ دوی پ پاکستان کی اسلامی نظام غواڑی او شریعت بنافذ وی. چپلا سی فکر لرون کی زیات د سوشلزم پلویان ول دوی دا غختل چھ پ پاکستان کی د نور سوشلسٹ او ہوادونو پ چیر نظام باید عملی شی. مخ دا فکر کاو چھ د دولت مساوی ویش ممکن دی او دا چې لدې سره به د امیر او غریب فرق ختم شي. اوس هغوی څومره لوی اسلام پال اول او موږ څومره لوی سوشلستان دا دنیا ولیدل.
هم لوگ کتنے بڑے سوشلسٹ تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں.
اردن کو پنن خبرونه کې په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي حالو زلو او د هغوی د تنظیمونو د فایل او د جمهوریت نظام د عملی کولو لپاره مو د دې د لاسته راوړنو په اړه واوریدل. پراتلونکو خبرونه کې به واوري چې ترنونه سو واویایم کال ورسته په پاکستان کې لدې تنظیمونو سره څه وشول او څه بدلونونه راغلل. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخالخه
جمهوریت
د رواني اونۍ په تاندې هلي خبرونه کې د سندرغاړي ګلپانی سره خبرې کوو. د هغې د ژوند او فن حال
زما په خپل ځاني غزل سره ډېر زیات شوق دی. غزل همیشه زه ډېر په مینه باندې وایم.
د رواني نهي یا سه شنبه او زیارت یا پنج شنبه په ورځ لمشال لړیو.